السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د روژې دغه لسمه ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی وي. دا خبرونه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. دوه کاندیدان دې څوکۍ ته ولاړ دي، یو هم د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي او بل هم شهباز شریف د مسلم لیگ د نواز ګوند لخوا دې څوکۍ ته کاندید دي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پایل په لنډو خبرونو کوو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو پوهنې دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې. دوی په دوحه کې سره کتلي، چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نماینده او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند له لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د هند صدر اعظم نریندر مودي سره د اوکراین په اړه خبرې وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریځ ناهیلی شوې، ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړې لیک ته ممتنې رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوې د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 24مه نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل مکرون او د ښي اړخي افراطي ګوند مشر مارین لوپن ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې مکرون د 28-29% پورې رایې او سیالی د درویشتو او سلویشتو هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لارا موندلې. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نماندان ولاړو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبالې کیږي. افغانستان په خپله لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. مخاګله آزادۍ رادیو نه اوري، لکه څنګه مې چې مخکې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادۍ رادیو د سندرو خبرونه اوري. خدا برخه لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نماینده او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شوی دی. د لری کړی شوی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرداري ورکړی چې د نوي صدر اعظم تر انتخاب وروسته به له پارلمانه ووزي. تفصیل له صفی الله ستانگزی.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکه لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول وروسته د دغه هیواد حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب بلاړ وي. د تحریک انصاف ګوند غړي خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغې رایه اچونې نه وروسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د صدر اعظمۍ لپاره نوموالی دی، او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمېر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علي شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوه. ڈیموکراسی دریا دفارلی عمران خان خلق سر درواغ جن وادی وکڑے اوسی ارستا دور راسی دلی ویل چتراخر بجگڑا کبھی نن بے اونے تختی دل
وای تاثرات یہ ہے کہ ہماری قوم
دوی خلق ته درینیم کال دروغ ویل ټول خلک کی دروغ در شاو ساتل. نن شهباز شریف په یو بال دو وکټ واخت. د پاکستان پارلمان د شنبې شپې نا وخت عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد درایګری مخه ونیسي، خو د پاکستان ستري محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و موریدل چې ټاکل شوی د پاکستان ملي اسمبلی نن د نوي صدر اعظم په اړه رایه واچوي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشی نومولی او د اپوزیسیون ګوندونو بیا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته کاندید کړی دی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې که د پاکستان سیاسي نظام ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید بریالی کیږي نو د افغانستان پر وضعیت به یې اغیز سوي.
په اوسني حالت کې هر ډول تغیر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي اثر په افغانستان باندې کوي، ځکه کوم مجاهدینو پخواني کوس طالبانو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وو، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې مخکې محکمه اوس محکمه طالبانو تقریبا له دې نه اخته، دا خو پټه خبره نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړي دي، کله چې تغییر راځي نوي رهبر راځي نوي ګوندونه راځي، خامخا هغوی خپل ستراتیژیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلور لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر هغه چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان صاف کوي خامخا تغییرات راځي. بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هېوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده، نو د اجرایي سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند ریکي بل ګوند راځي ډېر عمومیات باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي، هغوی د ملت او د خپل وطن ګټې اول لویتوب لري. دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان.
معروف صاحب، عمران خان خپله او د ګوند نورو چارواکو ډېره هڅه وکړله چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخواني سیاست ته ورته وي؟
په عمومیاتو کې ټول مملکتونه ځانته یو پالیسي لري، بهرنۍ پالیسي هم لري. د ګاون پاک د سیمې د نړۍ پاک باندې یو مدرنه پالیسي دوی جوړه کړې، او هغه پالیسي چې جوړي پالیسي میکران یا پوه کارشناس کسان کې نه وي. د هند په وړاندې کوم پالیسي لري، که د افغانستان سره، که د چین سره او که غرب نړۍ سره، که له عربو سره، دا تغیرات دی که نه راځي. کوم کس راځي، کومه پارتي راځي، څوک راځي، عمومي پالیسان کې غرض نه کوي. که غرض وي که دلته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسي سیاست له ګاونډیانو سره دا ټول د پوځیانو په لاس کې، او د پاکستان پوځیان داسې پوځیان دي لکه د نورو هېوادو خصوصا لکه افغانستان سره په پوځي مسایلو او ستر توپکو ډز باندې پوسي. دوی مطلق پوسي سمداران دي، او په تاسو کې د پیګ اکثر پرزنټر د لندن ته د ستان هم راځي. نو د نن هغه پالیسي چې دی لري د افغانستان پکله په هغه کې که اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي، کوم خاص تغییر نه کوي. په میتول کې او تغییر راځي چې په کوم ډول مخې ته وړي، هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې ښه خواته به لاړ شي، ګاونډ به سي داسې قانون لري، ځکه د دوی پالیسي هم داسې دوام دلته دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکیچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هیڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکیچونه ډېر دوام نه کوي، چې هغه ملک خراب. هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان، دوی په خپل منځ کې سره تصمیم هم نشي نیولی. پخوا وختو کې به دا هېوادونه دا ډول هېوادونه به تاسو له مایه وو، اوس مطلق هم تاسو کنټرول دي. هم افغانستان، هم پاکستان، هم نور هېوادونه، د غربیانو، د درېمې نړۍ، د سترې نړۍ هېوادونه د دوی د کنټرول لاندې دي. تصمیم، فیصله، پریکړه په رابطه کې په اړیکو کې هغوی جوړوي، هغوی ورته ورکوي. پنجابیان هوښیار دي چې په هغه لویه پالیسۍ کې بحرانو کې ګټې اخلي، او د خپلو ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. دا د دوی هوښیارتوب ده چې تر اوسه پورې بریالي دي. نه په پاکستان کې جګړه کېږي، پر تقریبا 200 میلیونه نفوس لري، او مختلف قومونه دي. نور قومونه دا تابع کړي پنجابیان، لکه پښتانه، بلوچو، سندیان، چې ځان تر کوره ورسېږي. پارکو کې ګاز شته، برق شته، خپل ملت ته کارخانې هر څه فعاله دي. نورمال ځوان مختبه دی، د دوی هوښیارتوب ده چې قرباني نه ورکړي په بهرني حالت کې.
په لندن کې میش د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج و چې له ازادۍ رادیو سره د پاکستان پر وروستیو سیاسي تحولاتو او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږېده. وروستي راپورونه دا دي چې د پاکستان دولتي تلویزیون ویلي چې په قومي اسمبلی کې د دواړو نماندانو د کاندیداتورۍ اسناد پرون منظور شوي دي، او قومي اسمبلی هم نن ماسپخین ته دا غونډه وربللې ده چې د دغو دواړو کاندیدانو لپاره به پکې رائے اچول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له تیرو څو میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، نړیوالې ادارې په پرله پسې توګه د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې ښیي. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د نه خوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا، ښځې او ماشومان د دې وضعیت ډېر قربانیان دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي، په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نه خوندیتوب او خوارځواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښولې. د ادارې د مارچ په یو وروستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنیدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا 80% پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیون ولکه کسان د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 1.4 میلیارد ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو، د 2.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ورزو د سپورت د ورځو خبرونو ته. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په گازپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. د پرون لوبه له شور او زواګه ډکه وه. زموږ همکاري هم خبري پوښښ ته ورغلی و.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې له خپلې کورنۍ سره د لوبې لیدو ته راغلي وای، غواړي له دې فرصت استفاده وکړي.
زه له خپلې کورنۍ سره دلته راغلی یم. دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبې بل کتونکی هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوتسال لوبډله ښه وځلیږي.
ډېر تکلیف او باسي زحمت او باسي خل لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم ټول شان رول لري. 100% ګټ ان شاء الله به وخیرې تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړای شو چې د لوبې په لومړۍ نیمه کې 2 ګول ووهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان يرغلیس حالت درلود، خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د 4 ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبې په ورستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا 2 ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
بازی سختی بود. ما با تاجیکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډل سره لوبه لرو ترڅو یو لوبډل وکړي شي لوبه وګټي. د تاجیکستان لوبډل ډیره فزیکی لوبه کوي. زموږ لوبډل د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه. لوبه موږ ګټلې و خو نه شوه.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې وکړی شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي، دا په خپله یو لاسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو کولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
پر اتونکو لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره